در استودیوز
بله
بفرمایین.
فرشته جان یوازې زنه و مچ خپل نوم د تاسو نوم غلط ک تاسو نه هم خپل نوم هي شوو. بله ډیر مننه کور ودان قدر من اوریدونکو، یو ځل بیا مو نوې کال مبارک شه. د لې چې نوې کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ او ستاسو لپاره له خوښۍ او پرمختګونو ډک کال وي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خبرونه زه نور یاس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو او د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت سره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند پیپلز له مشرانو د دې هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. خبرونو تفصیل. نن په افغانستان کې د 1498 کال لومړۍ ورځ د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په ارکید نیالګي کېنولو پر مهال هیله وښوده چې دا کال د سولې کال شي.
نوی کال درته مبارک وایم. خدای دې د سولې کال کې، خدای دې سوکالي کال کې، او خدای دې برکت کال کې.
د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوروز د جشنونو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د غراز د بلخ نوی امنی قومندان عبدالرقیب مبارز هم ازادي راډیو ته وویل چې په مزار شریف کې د نوروز د لمانځلو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پرېکړې درناوی کوي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان 1498 کال ټاکل شوی و چې دغه انتخابات د روان 1498 کال له سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس د میزان د میاشتې شپږمې ته وځنډېدل. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډېدو پرېکړه له سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار له بنسټونو سره له سلا مشورو وروسته کړې ده. ښاغلي چخانسوري دغه راز ویلي چې حکومت له ټولو امکاناتو په استفادې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره همکاري کوي چې افغانستان روان کال له دغو انتخاباتو د ترسره کېدو شاهد وي. دا دوهم ځل دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ ولایت شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره د غزنی انتخابات ځنډېږي. تر اوسه د ملګرو ملتونو په ګډون د انتخاباتو نړیوالو ملاتړ کوونکو چې د انتخاباتو د خپل د نړیوالو ملاتړ کوونکو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دغه پریکړې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د لغمان ولې هلمند چې په دې ولایت کې به د روغتیایي مرکزونو د بندېدو ستونزه په لنډو ورځو کې هواره شي. آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل
مګر په درې ولسوالۍ کې د مشکل سره مواجه شوي او بدبخ کې په علیشنګ کې او په لنګار کې. البته دولت شاه کې دا مسله روانه ده چې انشاءالله بهبود به پیدا کړي. یو ورځ دوه ورځو کې کېدای شي دا مشکل هغه افهام او تفهیم سره تکمیل شي.
په لغمان کې تیر څه باندې یوې اونۍ را په دې خوا روغتیایي مرکزونه بندې. له نږدې درې میاشتو راهیسې د لغمان د روغتیایي مرکزونو چارې سویډن کمیټې د هیلت نت په نوم ماسې ته انتقال کړي دي. نوې ماسې یو لړ امتیازات کم کړي او وایي علت یې په چارو کې شفافیت دی. خو کوم کسان چې پر دې خوښ نه دي هغوی د طالبانو په مرسته په لغمان کې روغتیایي مرکزونه تړلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر په هیواد کې دیننه د سیاسي ډلو ترمنځ د شخړو د پاتې رسېدو غوښتنه وکړه او ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحانی د نوی کال د نوروز په مناسبت په یو وینا کې چې د دولتي تلویزیون لارې نن خبره شو دغه څرګندونه وکړي. روحانی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له تړونه د متحدو ایالاتونو تر وتلو وروسته په ایران کې دننه د ایتونو لارو لخوا تر فشار لاندې دی، د خپلو اقتصادي پالیسیو دفاع وکړه او په هیواد کې د ناوړه اقتصادي وضعیت ملامت یې پر متحدو ایالاتونو واچوله چې له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر تهران بیرته بندیزونه لګولي دي. د پاکستان د اپوزیسیون د یو لوی ګوند له مشرانو د دې هېواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. د پښتنو ګرویګنو پر مهال د فساد ضد ادارې بهر د پیپلز ګوند په سلګونو پلویان راغون شوي او مرګ پر عمران خان شعارونه ورکول. بلاول بوټو په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال عمران خان تورن کړ چې خپل سیاسي مخالفان زپی. د پاکستان ځواب ورکولو ملي ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې له آصف علي زرداری او بلاول بوټو څخه د دریو قضیو په اړه 2 ساعته تحقیقات وشول او دوی ته سوالونه وسپارل شول چې په 10 ورځو کې ځواب ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیل صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. مایک پومپیو پرون په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته پومپیو د ایران مشران د نوروز په د نورو په لمنځه وړلو تورن کړل او ویل چې اسرائیل ته هر ورځ ګواښونه متوجه دي، خو متحدو ایالاتونه د اسرائیل امنیت ته ژمن دي او د هغه ملاتړ کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په داسې حال کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر څنګ ته ولاړو، د هغو فشارونو هرکلی وکړ چې واشنگټن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون څخه وروسته پر تهران راوستي. خو نتنیاهو زیاته کړه چې دا فشارونه باید پسې ډیر شي. خبرونه مو لازمي لرو واوریدل. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې ډیر راپورونه مو د تیر کال د مهمو او پیښو په اړوند دي، خو بیا هم د افغانستان پر روانو موضوعاتو راپورونه لرو. وابوري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په واشنگټن کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو او دغه راز د افغان سولې د بهیر پر سیمه ییز او نړیوال ملاتړ خبرې کوي. په څو تفصیلي راپورونو کې مو د تېر کال مهمو پیښو ته کتنه کړې ده. د سولې هڅو ته
چې سوله وشي خو خله ټول مسلمانان دي کنه ورونه دي کنه.
تیر کال افغانستان یو له ناامنو کالونو درلوده. تیر کال په افغانستان کې د ملکي تلفاتو له پلوه هم یو تر ټولو خونړی کالو.
له شپږو زرو زیات ملکي تلفات سب شي، وچ په دې کې له 2.5 زرو زیات شهیدان دي او پاتې نور هم ټپیان.
دغه راز د ښځو د حقونو په اړه چې تیر کال څه پرمختګونه شوي په یو تفصیلي راپور سربیره د نوروز د جشنونو په باب د جون په شیبو کې اونیس پروګرام هم همدې موضوع ته ځانګړی شوی.
موږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخت جګیږي، په دې خاطر باندې ته دوی د تهوسیږي چې نن جنډه جګیږي خالی نیوی اغوندي.
دغه راز د نوروز د جشنونو په اړه به له خپل خبريالانو سره هم تماس ونیسو. په تیر بیا مزار شریف کې د جنډي د پورته کولو او دغه راز د ګل سرخ د میلی د مراسمو په باب ازادي رادیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او ازي اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد بنن په واشنگټن کې په یوې غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله کې د ښکېلو یو شمېر سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو له چارواکو سره وګوري او هغوی ته به د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړي. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل چې خغلی خلیل زاد بچ په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د سولې او جوړجاړي ته د رسیدو هڅې کوي. نن د افغانستان لپاره د روسیې، چین او اروپایي اتحادیې له ځانګړو استازو سره وګوري. د بیان لمخ په دې غونډه کې بچ په بهرنیو چارو وزارت کې جوړیږي نورو لورو ته د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه له معلومات ورکولو سربیره پر دې خبرې وشي چې نړیوال په څه ډول د افغان سولې د بهیر ملاتړ کولی شي او هر یو لوری په دې هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره څه رول لوبولی شي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې په نننۍ غونډه کې پر خلیل زاد سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف، د چین ځانګړی استازی ډینګ شی جونګ او د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی رونالډ کوبیا ګډون کوي. ښاغلی خلیل زاد بچې په قطر کې د طالبانو له استازو سره وروستی پنځم پړاو خبرې له شپاړسو ورځو وروسته د روانې میاشتې په 12 نیټه پای ته ورسېدې. دغو ځانګړو استازو ته په دې خبرو کې د شویو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی، خو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوه نهایي موافقه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. د رویترز د راپور له مخې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه د امریکا یو لاسپوڅی حکومت بولي. د امریکا متحده ایالات په روانو خبرو کې پر طالبانو فشار راوستی چې اوربند ومني او د افغانستان د حکومت د استازو په ګډون د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو له استازو سره د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه خبرو ته کښېني. خو تر اوسه دغه خبرې پر دو موضوعاتو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو او د دې مسلې یقیني کول چې بیا به د افغانستان له خاورې امریکا او نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ نه متوجه کیږي څرخی په پام کې ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بل دور د روان میلادي میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو دفتر پرانستی دی بیا ترسره شي. تیر دیارلس سوه ونویوم المریز کال د افغانستان د سولې بهیر هم د یو شمیر پرمختګونو شاهد و. په دغه کال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ څو ورځني اوربند وشو او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ هم د خبرو څو پړاوونه ترسره شول. که څه هم تر اوسه افغانان سولې ته نه دي رسېدلي، خو هیلې ورته ډېرې دي. اجمل تورمان په دې تفصیلي راپور کې په تیر کال کې د افغانستان د سولې په اړه پرمختګونو او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د سولې بهیر په 1990 مریز کال کې خبر مختګونه درلودل، خو تر اوسه دغه هیواد خلک خپل دغه هیلې او اساسي غوښتنې ته نه دي رسیدلي. په تیرو 10 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تیر کال د حکومت او طالبانو ترمنځ موقت اوربند وشو او خلکو د کوچني اختر په درې ورځو کې په سوله کې ژوند تجربه کړ. افغان حکومت په لوی اختر کې هم مشروط اوربند اعلان کړ، خو طالبان ورته د کوچني اختر په شان ژمن پاتې نشول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان حکومت وکولای شول چې سوله په اصلي بحث بدل کړي او اوس د سولې موضوع په ملي او نړیواله کچه د ژبو پر سر ده.
حکومت وایي چې ملي بازم افتخار داره که صلح یز یک موضوعی که غیر قابل باور بود و مطلق داشته بود امروز در مطرح جامعه افغانستان، منطقه، جامعه بین‌المللی کل حرف صلح رو.
د افغانستان د جګړې د ناروا ګڼلو او د سولې نه د ملاتړ په تړاو په دغه هیواد سعودي عربستان، اندونیزیا او پاکستان کې د دینی عالمانو غونډې په 1990 مریز کال کې د افغان سولې په برخه کې نور پرمختګونه ول. دغه شان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړیو هم د سعودي عربستان د جدي په خر کې د وی غونډې په جوړولو سره په افغانستان کې جګړه وغندله او د افغانستان د سولې پروسې خپل ملاتړ اعلان کړ. خو هغه څه چې د سولې بهیر ته سا ورکړه، د افغانستان د سولې لپاره د ځانګړي استازي په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد ټاکل و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې ښاغلی خلیلزاد ښه انتخاب وګڼلو. زلمی خلیلزاد د خپل کار په پیل سره په سعودي عربستان او قطر کې طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړې او ورسره د طالبانو یو مهم غړی ملا عبدالغنی برادر هم د پاکستان له زندانه خوشي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د رئیس په توګه غوره شو. د افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وای سولې ته د رسیدو په خاطر باید هیڅوک او هیڅ لوری یو پر بل ځان لوړ ونه ګڼي او انحصار غوښتنه ونه لري.
صلح نه باید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نه باید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط بر سرنوشت دیگران حاکم شوند.
په 1990 مریز کال کې سیمایز او نړیوال ملاتړ هم له افغان سولې پراخ شو. د ملګرو ملتونو سازمان، بریتانیا، ناتو، روسیې، چین، پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونو هم اعلان وکړ چې د افغانستان پر رهبرۍ د افغانستان د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په څوزلي د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه سعودي عربستان، روسیې، چین، متحده عربي اماراتو او پاکستان ته سفرونه وکړل او هڅه یې دا وه چې د افغان سولې په برخه کې د ټولو دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. ښاغلي خلیلزاد او طالبانو په تیرو څو میاشتو کې 15 پړاوه خبرې وکړې او دواړو خواوو ویلي چې په ځینو مسایلو کې هوکړې ته رسیدلی دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په قطر کې په دې هوکړه چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې پرې کوي خوښي څرګنده کړه.
گفته میشه که گروه طالب ها به این موافقه کردند که دیگه از گروه های تروریستی حمایت نمی کنند، به همراهشان ارتباط نمی داشته باشند، به شمول القاعده و به همراهشان مخابره می کنند. اگر همین خبری که پخش شده واقعیت داشته باشه که امیدوار هستیم داشته باشد، یک قسمت از مشکل افغانستان
د سولې د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشاد رئیس په توګه د محمد عمر داوودی ټاکل د افغان سولې په برخه کې په 1990 کال کې بل اقدام و. ښاغلي داوودی هم تر اوسه پاکستان، چین او ایران ته سفرونه کړي دي او هڅه کوي چې د افغان سولې په برخه کې د دغو هیوادونو ملاتړ خپل کړي. دغه شان د سولې په برخه کې د هڅو په لړ کې کولای شو د مسکو له ناستې هم یادونه وکړو. په دغه ناسته کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسي څیرو او د ګوندونو استازو ګډون کړی و، خو افغان حکومت دا بې ګټې او نمایشي وبلله او ویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د دا شان غونډو جوړول به کومه ګټه ونه کړي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم قطر او د نورو هیوادونو هغو غونډو ته په اشاره سره چې د افغان حکومت استازو پکې ګډون نه درلود وایي په داشان غونډو کې یوازې تفاهم کیږي نه په خبره توافق.
توافق نهایی و اصلی در مذاکرات مستقیم دولت افغانستان طالبا در مذاکرات صلح افغانستان صورت میگیره. این وایی رو به خیر تمام جناها میدانه.
دغه شان افغان حکومت په 1990 مریز کال کې اعلان وکړ چې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړوي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دغه جرګه د هود د میاشتې په وروستۍ کې جوړیږي، خو وروسته بیا د سولې عالي شورا ویل چې دا جرګه به د ثور د میاشتې په 9 نیټه جوړه شي. د سولې ولسي حرکتونه هم په دغه کال کې زیات شول چې له دې لړۍ د هلمند د سولې کاروان نه یادونه کولای شو. د دغه کاروان غړیو چې وروسته ډیر شول له هلمند نه تر کابل پلی او له کابل بیا تر مزار شریف پورې پخې بلې سفر وکړ. د دغه حرکت یو غړی ظاهر جان ولیزی وایي دا چې به بالاخره دوی سولې ته ورسوي. د سولې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونې چې ویلي ول په افغانستان کې به یو نوی او هر اړخیز حکومت جوړ شي د افغان حکومت له غبرګونونو سره مخ شو. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د یادو څرګندونو په تړاو په کابل کې د پاکستان د سفارت استازی احضار کړ. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدلو لپاره یوازینۍ لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي، خو طالبانو تر اوسه دغه وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی. ښاغلي غنی په وار وار دا ویلي حاضر دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له خپل سر هم تیر شي، خو ټینګار یې پر دې دی چې سوله باید په دقت سره وشي.
ما مسئولیت داریم، صلح با عزت و پایدار خواسته اکثریت مطلق مردم افغانستان. پایدار صلح به دیدیت به زمینه برابره که چی مخبل ملی ادافته او رسیگو.
خزو بیاد افغان صلح پا برخه که خپل رول کمرنگ گرنه لیده او د بیلابیلو غونډو په جوړولو سره په ډېره اندېښنه څرګنده کړې ده چې د وروستیو کلونو را سره وړنې په ځانګړي ډول د خزو په برخه کې باید هیرې نشي. خو د افغان حکومت چارواکو تل ډاډ ورکړی چې د وروستیو کلونو لاسته راوړنې به په ځانګړي ډول د ښځو په برخه کې پرمختګونه خوندي پاتې کیږي. په ورته وخت کې د سولې د پروسې په برخه کې پر زلمی خلیلزاد د افغانستان د امنیت شورا د سلاحکار حمدالله محب نیوکو چې ګوندي نوموړی غواړي د سولې په خبرو کې افغان حکومت څنډې ته پاتې شي بېلابېل غبرګونونه له ځانه سره درلودل. امریکایي چارواکو په دې تند غبرګونونه وښودل او وی ویل چې په ښاغلي خلیلزاد انتقاد د هغه هیواد په بهرنیو چارو وزارت انتقاد دی. یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي کړیو هم د ښاغلي محب د دغو څرګندونو په اړه غبرګونونه درلودل. یو شمېر ولن ملاتړ وکړ او یوش میرو بیا سلیقوی و بللی. خواه مخلکو تا بیا هر سنگ چیوی سول ترسیدل مهم دی. دوی وی دادو دوی اساسی او یوازنی وقت نده.
نچه سول بوشی خو خلی. خو چون مسلمانان دی کنه وروم ندی کنه. پیس وابی که وروم ندی. خود بی ده خلکو پا خلی بانده که بیدین مصبه کونو.
په افغانستان کې دوامدار او رانکارو جګړو خلک داسې سولې ته تګی کړي چې په دې تړاو آن یوه وړه خبره او کوچنۍ ناسته هم په نیک فعال نیسي او دغه ارمان ته د رسیدو لپاره یې هیله من کوي.
په افغانستان کې تیر دیارلسونویم کال د سولې هڅو ته زغلنده کتنه وه. وروسته به په یوه تفصیلي راپور کې واورئ چې په افغانستان کې تیر کال په امنیتي برخه کې څه لاسته راوړنې درلودې. افغان امنیتي ځواکونو او د ملکي تلفاتو له پلوه هم لکه څنګه چې شاهد وي تیر کال یو خونړی کال و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د نوروز د جشن په اړه خبرې کوو. خو بیرته ګرځو د افغانستان د تیر کال مهمو پیښو ته. په امنیتي برخه کې افغانستان تیر یو خونړی کال تر شا پرېښود. په دې کال کې د ملکانو تر څنګ ډېر افغان امنیتي ځواکونه او دغه راز وسله والو طالبانو ته هم مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي په دې کال کې د وسله والو مخالفینو د یو شمېر حملو مخه نیولې وه او هم داشان د وسله والو طالبانو سیمه ییز قومندانان د امنیتي ځواکونو له لورې وژل شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تیر کال امنیتي پیښو ته کتنه کړې ده.
تیر لمریز کال له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره له لوړو ژورو ستونزو او کړغونو ډکو. په خونړیو انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله، مخامخ جګړې، هوایي حملې، ماین چاودنې او همداشان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې د دې کال عمده امنیتي پیښې بلل کېږي. په دې کال کې افغان امنیتي ځواکونو بیلابیل عملیات ترسره کړل چې د افغان چارواکو په وینا وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات واړول. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د 1290 لمریز کال په اوږدو کې ملي اردو له 150 ډیر پوځي عملیاتونه پلان کړي او اجرا کړي چې لامل یې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ته درانه تلفات اړول شوي دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
1290 کال کې پاوسټ ډول باندې مونږ 12 عملیات لرل. د دې ترڅنګ 15 کوماندوي دندې مدرلودلې. سلګونه هوایي ضربې د دښمن په قرارګاو باندې واردې شوې دي. د عملیاتو ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې، خصوصا په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو محلي قومندانان، د هغوی رهبری، د هغوی روزنځایونه، د هغوی د هماهنګۍ مرکزونه، د دې ترڅنګ د دوی مالی سرچینې چې د نشې توکو فابریکې وي هغه له منځه وړل شوې دي.
خغل جاوید زیاتوی د دې کال په اوږدو کې زرګونه کیلوګرام مخدره مواد کشف او ضبط شوی او همداشان د مخدره موادو د تولید یو شمېر فابریکې لمنځه وړل شوی دي. د په خبر همداشان د ننګرهار د غنیخیل، اچین، بیسود، کوټ، بټی کوټ ولسوالۍ، د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ، د افغاني سیمه، د بلخ چاربولک، د بادغیس ابي کمري، میدان وردګ ولایت، د کندوز خان آباد او د هلمند د نهر سلاج ولسوالۍ د طالبانو او داعشانو له وجوده پاکی شوی دي. دفاع وزارت چارواکي همداشان وایي چې د فاریاب او فرا ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه هم لمنځه یوړل شوی دي. د دې وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس غفور احمد جاوید وویل چې د دې کال په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو په پټنځایونو نږدې 3000 هوایي حملې شوي دي. دفاع وزارت په دې کال کې د وژل شوي وسلوالو مخالفینو شمیر 0000 او د ټپیانو شمیر 9000 تنه ښایي. د دې وزارت چارواکي همداشان ادا کوي چې په دې کال کې تروریستي ډلو له زرو ډېرې حملې کړي چې ډېرې شنډې شوي دي. که څه هم د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په دې کال کې د ملکیانو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د شمیرو په اړه څه ونه ویل، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په دوس اقتصادي غونډه کې امریکایي خبريال ته ویلي و چې له 2014 میلادي کال راهیسې 15,000 افغان امنیتي سرتیري وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا طالبانو ادعا کړې چې په امنیتي ځواکونو په 1400 مریض کال کې 10,600 ډیری لوی او وړې حملې کړې دي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې چې په دې کال کې 10,000 ډیرو افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لرسولي، خو دغه ادعا د افغانستان دفاع وزارت رد کړې ده. لکه څنګه چې 1400 مریض کال د افغانانو لپاره خونړی بلل شوی، په بیلابیلو پیښو کې پولیس هم له مخالفو وسلوالو سره په جګړه اخته وو. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په دې کال کې لاویا ډیر ځانګړي عملیاتونه کړي او له 2000 په ډیرو ګډو عملیاتونو کې برخه اخیستې ده. د دې وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تیر کال په اوږدو کې 1440 میله بیلابیل ډوله وسلې او 3600 ماینونه خونسا کړي دي.
وزارت امور داخله علی دشمنان مردم افغانستان
دی وای کورنی چار وزارت افغانستان دښمنانو پر ضد 2323 ګډ عملیات کړی او همداشان دریا وی ځنګړی عملیات شوی چې په پایله کې 9,111 دښمنان وژل شوی او 3210 نور ټپین شوی دي. همداشان په دې کال کې د وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو په حملو، انتحاري بریدونو، بمی چاودنو، هوایی بمباریو کې زیات شمیر ولسی وګړو ته مرجوب لاوخته ده. د افغانستان دفاع وزارت د شمیرو لمخې په دې کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري 55 انتحاري حملې او نږدې 2014 شوي دي. طالبانو یوازې د 23 انتحاري حملو مسؤلیت منلې او د بمی چاودنو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په تیر کال کې لشپږ زره ډیرو ملکیانو ته مرګجوب لا اوخته ده. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل کومې شمیرې چې دوی راټولې کړې وروستۍ او دقیقې نه دي.
شپږ زره زیات ملکی تلفات سب شي و چې په دې کې له 2500 زیات شهیدان دي او پات نور هم ټپیان. یعنی دا موږ ویلی شو چې دغه ارقام کېدای شي بشپړ نه وي، ځکه په افغانستان کې مواصلاتي سیستم او د مرجوب د رجستریشن سیستم ډیر دقیق نه دی، ډیر پیچلی او مغلق دی. نو په دې اساس باندې موږ ویلی شو چې ملکی مرجوب له په تیر کال کې تر ډیرو نورو کلونو زیاته وه.
خو د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د هوت میاشتې په لومړیو کې خپور شو ښکاره کوي چې په 2013 میلادي کال کې 3800 ملکیان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 1500 کې زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې په دې کال کې 1190 نور ملکي افغانان ټپیان شوي هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر معاونیت یا یوناما په خپل خپور شوي راپور کې ویلي 3500 کې ملکي تلفات د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري رامنځته شوي چې 3500 کې د طالبانو، 3500 کې داعش او 4500 کې د نورو وسلوالو مخالفینو له لوري رامنځته شوي دي. په دې راپور کې همداشان راغلي دي چې 3500 کې ملکي تلفات د افغان امنیتي ځواکونو او 3500 کې د بهراني ځواکونو له لوري ترسره شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې زیات ملکیان د وسلوالو مخالفینو په حملو کې زیانمن شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو په عملیاتو کې ولسی وګړو ته مرجوب نه ده اوښتې او په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو مشران او کلیدي غړو ته مرجوب نه اوښتې ده. خو د پوځي چارو د کارپوهانو له نظره 1490 مریض کال په افغانستان کې د ولسی وګړو، افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو لپاره خونړی بلل کیږي. لډلی محمد اګل مجاهد وایي هیله لري چې په راتلونکي مریض کال کې به جګړه کمه شي او د وینې تویدنې مخه به ونیول شي. دیوی په دې کال کې جګړې له افغانانو لوی قرباني واخیسته. کومه حسابو وکړو نو لزګونه زره کسان وژل شوي. دا یو خونړی کال په دې کال کې زیاته وینه توی شو. هم په هوایی بمباریو کې ولسی وګړي وژل شول، هم امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات درلودل او هم وسلوالو طالبانو. په تیر کال کې د افغانستان په خاوره د حکومت د حاکمیت د فیصدۍ په اړه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د سرمفتش ادارې یا سیګار هم څو راپورونه خپاره کړل. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې افغان حکومت د دې هیواد له 55% څخه په کمه خاوره حاکمیت لري، خو دا راپور افغان امنیتي ادارو رد کړی او ویلي دي چې وسلوال مخالفین د هیواد په یو شمېر سیمو واک لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د نوي کال په ورځ د ازادي راډیو د موسیقي خبرونه د سهار له 10 تر 12 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو کولی شئ په دې شمیرو موږ سره په اړیکه کې شئ. 0799 40 44 0799 40 44 نوی کال مو مبارک.
زموږ د سندرو د میلمانو یا د سرودو سخند خپرونې چلوونکی د افغانستان نامتو سندرغاړی ګودر زازیو چې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه مخته وړي، لسو بجو هم پیلېږي. مهروي د ازادي راډیو د نوروز په مناسبت نورې ځانګړې خپرونې هم نن د ازادي راډیو په خپرونو کې مهروي. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن په افغانستان کې د 1490 کال لومړۍ ورځ نوروز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نوروز میلې پیل شوې دي. د نوروز تر مراسم په مزار شریف کې هم د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. مراسم پیل شوي وروسته به له خپل خبریال سره تماس ونیسو. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه ولسمشرۍ مڼۍ ویلي، سره له دې چې حکومت تمه کوله انتخابات په خپل وخت ترسره شي، خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې پریکړې درناوی کوي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د روان 1490 کال د سرطان په 9 ترسره شي، خو اوس څه باندې 2 میاشتې د میزان د میاشتې 6 نیټې ته وځنډېدل. د ایران ولسمشر په هیواد کې دننه د سیاسي ډلو ترمنځ شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې دغه ډلې باید د بهرنیو دښمنانو په وړاندې یو موټی شي. حسن روحاني دغه څرګندونې د نوي کال د نوروز په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې نن خپره شوه کړې دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د اپوزیسیون د لوی ګوند له مشرانو د دې هیواد فساد ضد ادارې تحقیقات پیل کړل. د پاکستان له پخواني ولسمشر اصف علي زرداري او د هغه له زوی بلاول بوټو څخه چې د پیپلز ګوند مشران دي پرون په اسلام آباد کې د ځواب ورکولو ادارې ان ای بی تحقیقات وکړل. خبرنامه ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي په تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او واضح اوریدل شي. البته په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم. ازادي راډیو اوري د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په خبرونو کې مو لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې نن د نوروز د ستر جشن مراسم په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره پیلېږي. ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې د ازادي راډیو خبریال له مزار شریف راپور ورکړ چې مراسم پیل شوي، خو تر اوسه ولسمشر اشرف غني په دې مراسمو کې ګډون نه کړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زای سره د ټلیفون په لیکه دی. حبیب زای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی خو نوی کال مو مبارک شه. لشادیر غبونه راضی. بله حبیب زای صاحب، وینا زموږ اوریدونکو نه پوهیږي چې څوک وینا کوي او څه وایي. که تاسو یو څنډې ته شی ووایي چې دا مراسم څه وخت پیل شول او ټاکل شوی وه چې افغان ولسمشر اشرف غني په ډېرې بښنې سره قدرمنو اوریدونکو له خپل خبریال سره خبرې نه شو کولای. په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې د پورته کولو مراسم پیل شوی. ټاکل شوی و چې افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړي، خو څو شېبې مخکې مې چې له خپل خبریال سره خبرې وکړې هغه وویل چې تر اوسه پورې افغان ولسمشر نه دی راغلی. د مزار شریف کې د نوروز تر مراسم د جنډې په پورته کولو سره پیلېږي او د ګل سرخ میله هم څو ورځې په دې ولایت کې په مزار شریف کې دوام کوي.
نوی کال مو مبارک. د پسرلی له را رسیدو سره له ازادي رادیو ځنګړي خبرونه واوري. نوې کال د ازادي رادیو له خبرونو سره پیل کړي.
په مزار شریف کې مولا خپل خبريال مجيب الرحمن حبيبي سره بیرته اړیکه ټینګ شوې ده. په دې هیله چې تر شای غګونه لوړ نوي بلې حبيبي زاسه یو چیرې کې ودرېږي چې خلک مو په غک پوشي تر شا دل لو سپیکر لارې ډیر غګونه اوریدل کیږي. بلې د ازادي رادیو خبريال له مزار شریف را سره د ټلیفون په لیکه دی حبيبي زاسه. بلې قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د نوي ديار لسو اتنوي يوم کال لومړی ورځ د نوروز ورځ ده. دا ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. په تیر بیا په مزار شریف کې د حضرت علي پر مزار د جنډې له پورته کولو سره دا مراسم په شاندارو توګه باندې لمانځل کیږي. ورسره هم د ګل سرخ میله پیلیږي. په کابل کې هم د دې مراسمو لپاره تدابیر نیول شوي دي. مجيب الرحمن حبيب زاهي له بلخه را سره دی له مزار شریف. حبيب زاهي صاحب رغم اوري
تاسو ښه پالو رساک مرادي.
بلې مهرباني وکړئ مراسم پیل شوې کړه ته وایي چې څه وایي خلک.
نور صاحب محترم په خلق ولایت کې د اوس په حال کې حضرت علي کرملا وګچو بچو چرته د نوروز مراسم پیل شوې دي. خو د پرونی اراسران او احوال مقدماتي وایناوي وړاندې کوي. په دې مراسمو کې وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم تر سوده کورنو ساده شي او دغه په وینا وکړي. ترته به په مراسمو کې د بلخ محلي چارواکو ګډون کړی دی. او په پام کې دا چې مارکیټي دولت د دفاع وزیر او نور ورکول چارواکي هم په مراسمو ته راشي. مراسمو لپاره په بلخ ولایت کې لا دیونه را پدې خو امنیتي تدابیر نیول شوي وو. له تیرې ورځې سهار رئیس تر دمه ځانګړي ځواکونو کومې لارې چې راوځي شریف ته منتهي وې د خلکو پر تاګراتک باندې کړې. او د خلکو حضور نسبت ډیر کلونو ته په دې مراسمو کې کده هم ښځو او هم نارینه او سرګرګونو کسانو ګډون کړی دی. او اوس هم د بلخ محلي چارواکي د خپل وایدا وړاندې کوي. بله
بله حبيب زاهي صاحب د محلي چارواکو په ډله کې څوک د بلخ والي ده؟ د بلخ په خوانی والي عطا محمد نور د چپ ورستو کې بیا د افغانستان د ملي والي د حکومت له مشرانو سره شخړه راپورته شوې. د بلخ د نوي امنیت قومندان د ټاکلو پر سر آیا عطا محمد نور هم په دې مراسمو کې ګډون کړی؟ او آیا مخکې چې تاسو دغه مراسم له نږدې څارل ولسمشر په ځن راضي دي مراسمو ته او که لومړی له پایلې په دې مراسمو کې ګډون کوي؟
ترتم کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي د عطا محمد نور مطبعي دفتر په رسمي توګه نه تایید کړی چې نوموړی په دې مراسمو کې ګډون وکړي. خو د بلخ نور په سیاسون په دوه مراسمو کې ګډون کړی او د بلخ خاصا د بلخ والي حساب راغزار به هم په دې مراسمو کې وینا ولري. د بلخ امنیتي چارواکي د بلخ امنیتي قومندان د 209 شاین کلوټي قومندان او نور امنیتي چارواکي هم په دې مسوراتو کې ګډون کوي او په خلکو ته وایي.
بله مجيب الرحمن حبيب زاهي له تاسو مننه. د دې مراسمو په باب بیا هم له تاسو سره تماس ونیسو. او کله چې د حضرت علي جنډه پورته شو او که افغان ولسمشر په دې مراسمو کې ګډون وکړ او وینا یې وکړ، وینا مهمه برخه له مهمو برخو به هم اوریدونکو خبر کړی. بله قدر من اوریدونکو له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زاهي مراسم په د مزار شریف پر روزه کې پیل شوی دی. حضرت علي پر مزار د جنډي د پورته کولو مراسم تر اوسه نه دی پیل شوی. ایواز سیمه ایز چارواکي ویناوي کوي. د راپورونو له مخې لکه څنګه چې مخکې زموږ خبريال هم ویل، ټاکل شوی چې افغان ولسمشر هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي او وینا هم واوروي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د خبرونه په ورسته برخه کې د نوروز د جشنونو په مناسبت د جون پشي بو اونیس پروگرام کې مو په دې برخه په دې اړه مفصل خبري کړې. خو اوس بیا هم د تیر کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو د اعادې په برخه کې څه پرمختګونه شوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي دې کمیسیون بیا هم په 1409 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو دا کمیسیون د لوړو شمیرو شاهد دی. خو د افغانستان د ښځو چارو بیا وزارت بیا د دې کال په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د 40% د کمیدو خبر ورکوي او هغه یو لاسته راوړنه بولي. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو خبري اله فیروزه عزیزي چمتو کړی دی.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغانستان کې د بشري حقونو یو اساسي ستونزه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په 1499 مریض کال کې هم د دغه هیواد ښځې د تاوتریخوالي شاهدانې وي. د دغه کمیسیون د ښځو چارو د برخې مسؤل لطیفه سلطانی ازادي راډیو ته وویل په دغه کال کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 4 زرو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د بشر د حقونو کمیسیون څېړنې په 1499 مریز کال کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لوړو شمیرو ښکارندوی کوي. او موږ په دغه کال کې هم 2280 قضیې ثبت کړې چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 4309 پیښو له مواردو څخه دي. البته دا یو کم توپیر دی چې تر صفر باندې دی، یعنی د تیر کال په پرتله یوازې شپږ پیښې راکمې شوې دي. اغلی سلطانی وایي له دغو 4309 د تاوتریخوالي پیښو له شمېر څخه 478 اقتصادي، 213 جنسي تاوتریخوالی، 1302 فزیکي تاوتریخوالی، 1415 رواني او لفظي شخړې او 568 هغه پیښې دي چې د ناوړه دودونو له امله رامنځته شوي او د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره ثبت شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ولایتونو نفوس ته په کتو کابل کې د تاوتریخوالي تر ټولو زیاتې پیښې شوي او بامیان، ننګرهار، بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې په دغه ولایتونو کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون په دفترونو کې زیاتو ښځو خپلې پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په 1499 مریز کال کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شوی دی. د دغه وزارت مرستیالې نبیله مسلې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو سازمان راپور ښیي چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتی 40% راکم شوی دی.
سال کې گذشت سال 1397 وضعیت زنا تا جایی
په 1499 کال کې د افغان ښځو وضعیت یو څه ښه و. هغه شمیرې چې ملګرو ملتونو خبرې کړي ښیي چې په دغه کال کې د ښځو پر وړاندې 40% تاوتریخوالی راکم شوی او موږ دا یوه ستره لاسته راوړنه بولو، یعنی زموږ کارونه پایلې هم ورکوي. که څه هم افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لکه د نجونو د زده کړو، روغتیایي خدماتو، سوداګرۍ او په سیاسي او مدني چارو کې د ګډون په اړه د پام وړ لاسته راوړنې لرلې، خو لا هم د هیواد په ډېرو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو ستونزو موجودیت هغه څه دي چې د دوی پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او د دوی حقونه او ازادي یې نقص کړي دي. د بدن د غړو پرې کول، وهل، ډبول، په کم عمر کې ودول، له اساسي او اسلامي حقونو محرومېدل، جنسي تیری او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې افغان ښځې له عمله کړیږي. د ښځو د ملاتړ بنسټونه وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه او واک او ښځو ترمنځ جنسي نابرابري ده. دا چې په افغانستان کې له زده کړو څومره نجونې بې برخې دي، موږ غوښتل د افغانستان له پوهنې وزارت یې په اړه معلومات واخلو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شوو. خو تر دې وړاندې د وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې په 1499 لمریز کال کې د بیلابیلو لاملونو له امله 3.5% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. له دې سره د افغانستان لومړۍ میرمن بي بي ګل رولاغاني وایي چې په 1499 لمریز کال کې د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنې موجودې وې. نوموړی د سوداګرو ښځو د شمیر زیاتوالي ته په اشاره وایي.
با اساس محاسبه اوتاک در حال حاضر بر علاوه
د سوداګری خونې د محاسبه په اساس د محل د غیر رسمي سوداګرو ترڅنګ یو زر یو زلو 50 سوداګری خزي په رسمي ډول په هیواد کې فعالیت کوي او دا یو ستر لاسته راوړنه ده.
و ای یک دستاورد بسیار کلان است.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې 1499 مریز کال هم د ملکي خدماتو په دستګاو کې د ښځو د ګډون لاړخه تر ټولو ښه کال و. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې په 1499 مریز کال کې د ملکي خدماتو د کارکونکو کچه یوازې 22% ښځو جوړوله، چې اوس مهال دا کچا 20% ته لوړه شوې او 15% لوړوالی خي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې په 1990 مریض کال کې هم په کورنیو او دولتي ادارو کې په هماغه پخوانی شدت تاوتریخوالی موجود و. د افغان ښځو د شبکې ویغړې سیما څخه په دې اړه وویل:
قانون هست که باید بیشتر از 30% کرسی های دولتی باید بر خانما باشه.
قانون داسته چې باید دولتی کرسی او 10% خزو ته ځانګړي شي. خو مهمه او کریدی پوسټونه کې بیا کمی خزو حساب لري چې دا په خپل یو ډول توثیقوالی دی او د ولسوالیو او کلیو په کچه هم زور زیاتای شته چې صحرایي محکمې هم په کې شامل دي.
ما سخت ما خانما تقبیه میکنیم.
په 1990 مریض کال کې د افغان خزو د اندېښنې وړ بل موضوع د سولې په برو کې د دوی د لاسترولونو خوندیتوب دی. دوی وایي چې د هیواد سیاستوال باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پر ولسواکۍ او په ترلاسه شویو ازادیو په تیره بیا د ښځو په لاسترولونو معامله ونکړي. خو د افغان حکومت چارواکو ویلي چې د ښځو د حقونو ټینګښت او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو محاکمه د دوی په لومړیتوبونو کې دی او له طالبانو سره په خبرو کې به یې هم حقونه له پامه ونه غورځول شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
نوی کال مو مبارک شه. د پسرلی له رارسېدو سره له ازادي راډیو ځانګړې خپرونې واورئ. نوی کال د ازادي راډیو له خپرونو سره پیل کړئ.
یو ځل بیا مو نوی کال مبارک شه. د نوی کال په مناسبت هم ډیرو د ازادي راډیو اورېدونکو د افغان بسمه تسوات له شمیرې لارې پیغامونه راستولې دي. سبحان الله نبیل صافی لکونه للی کې ټولو هیوادوالو او مسافرو افغانانو ته د اتنویوم 1990 کال مبارک وي. خوشبین یو چې دا کال له پرمختګونو او د سولې کال وي. د غرض حکیم افغان له کندهار لیکلی چې موږ تیر کال هر ورځ په دې تمه تیر کړ چې نن به سوله راځي، سبا به سوله راځي، خو سوله را نغله. خدای دې وکړي چې راتلونکي کال بختور وي او د سولې کار وي. عبدالواحد مدقیق د ازادي راډیو یو دایمي همکار چې تل پیغامونه لیږي، بیا د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته د نوي کال مبارکي ورکړي. ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي د نوي کال د مبارکۍ د پر پیغامونو ډک دوی. کور مو ودان په دې هله چې نوی 1990 کال د سولې او نیکمرغۍ کال وي. د نوروز په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ژوند په شیبو کې هم اوس خبرېدو ته چمتو ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د پسرلی علامې راغلي په هر بوله کې بنگړي مات شي ودینه په دې هله چې نوی کال له خوښۍ او ډاک تیر کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پیلو. نن د نوی کال په ورځ د کابل په کارتي سخی کې د جنډې په پورته کولو خبرې کوو.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړی و چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیان ونه رسوي.
بیا د جنډي پورته کول په حق له خلکو نظر نه اورو.
په عقیده لحاظ باندې هر تډیر خلک راټولېږي چې د ټولنه سنتي د عقاید ولاړه ده. نو ځین خلک په دې عقیده کې چالت نه شي دي ستونزې حل کیږي.
د اسلام له نظر هم دا موضوع څیړو.
د مفسرونو محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نسته.
جنډه پورته کول لډیر په خوره هيسي په بلخ کې تر سره کیږي. خونن موږ د کابل په کارتي سخی کې د جنډي پورته کول په حق لګیږو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړی او زه اکرام الله اکرام درته وړاندې کوم. ملتیا مو وکړي.
قدر منو کوونکو د اسلام څلورم خلیفہ حضرت علی له شهادت مخکې وصیت کړی و چې کورنۍ په نجف کې په پټځای کې ښخ کړي. ډیر وخت وروسته بیا ابو مسلم خراسانی د حضرت علي جسد د شپې لخوا له نجف څخه د بلخ د خیران غونډۍ ته راوړ. وایي چې د حضرت علي جسد چې په لاره هر ځای کې د دمې لپاره کیښوده، نو هلته به خیر او خیرات کېده، زیارت به جوړېده او په هماغه ځای به جنډه پورته کېدله. چې له هغو ځایونو څخه یو هم په کابل کې د کارت سخي زیارت دی چې د سخي شاه مردان په نوم یادیږي. هر کال د دولت لوړ رتبه کسان ورځي او له عامو خلکو سره په ګډه جنډه پورته کوي چې بیا تر څلوېښت ورځو پورې پورته وي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ د ریاست کارکوونکی دوست محمد قابل وایي د جنډې پورته کولو د لرغونتوب په هکله وایي.
سلورم خلیفہ د اسلام حضرت علی کرم الله وجهه داسې وسط کړو چې موجسات د خوارج نه پنهان یو چیرته دفن وکړي چې موجسات زیانونه رسوي. بیا دا تقریبا سل کاله وته حضرت امام جعفر صادق ابو مسلم خراسانی ته امر وکړ چې دا د حضرت علی کرم الله وجهه جسد پنهانی د خراسان په یو ولایت کې پنهانی دفن وکړي. بیا د شپې له طرفه د شتور په واسطه ابو مسلم خراسانی د حضرت علی کرم الله وجهه جسد مزار ته ولېږه. عملته بیا خخې کړ. هر چیرته چې یو شپه دوه درې ساعته که دوه ورځې پاتې کېدل، عملته بیا گزرګاه په نوم یادېده. دا کارتی سخی همغسې یو شی ده چې دلته جسد خیودل شوی دو، بیا دوه درې ورځې وروسته بیا مزار ته.
د ښاغلي دوست محمد په وینا کله چې خلک خبر شول چې د حضرت علي جسد بلخ ته راوړل شوی دی، نو ډلې ډلې به ورتلل او هلته یې غویان، وزې او پسونه حلالول. خیر و خیرات یې کوه او د حضرت علي زیارت خدای ته واسطه کوه چې درد او رنځ یې لرې شي. بیا مغه وه چې خلکو هلته توغ ودروه او دا ځای یې په زیارت مشهور کړ. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، په هر ځای کې چې د حضرت علي جسد کیښودل کېده، هلته به زیارت جوړېده او هماغه ځای به د حضرت علي د ګذرګاه په نوم یادېده. په کابل کې د کارت سخي زیارت هم یو له مغو ځایونو څخه دی. موږ ورغلو او هلته له 55 کلنې نسیمې سلطاني سره وغږېدلو.
ما به چې مخو دیدیم کوربینا شده، شر روان شده.
ما په خپل سترګو لیدلی چې د جنډه پورته کولو پر وخت چې خلکو خدای ته سوال کړی، ړوند بینا شوی او معلول روان شوی دی. موږ هر کال د نوي کال په ورځ د سخي زیارت ته راځو او دلته خدای ته سوال کوو چې ستونزې مو حل شي.
کله چې د کابل په کارت سخي کې جنډه پورته کیږي، نو خلک بیا تر څلوېښت ورځو هلته میلې کوي، دایره، بنګړي او نور شیان خرڅیږي. میرمنې ورځي په توغ جنډې تړي او خدای نه د خپلو ستونزو حل غواړي. د غزنی اوسیدونکو پاکیزه ارزو وایي چې میرمنې په دوو ورځو کې ځانګړي دودونه پالي.
په عقیده یې لحاظ باندې هلته ډېر خلک راټولیږي، چون دا ټولنه سنتي ده، په قاعدو ولاړه ده. نو ځینې خلک په دې عقیدې دي چې هلته لاړ شي د دوی ستونزې حل کیږي. نو دلته اکثره د نارینه و سره ښځې هم ځي چې ښځې کوم کار کوي. یو رواج خو دا ده چې هلته دوی بنګړي متوي، مثلا دوی لاسونه د بنګړو نه ډکوي او ځي همالته متوي. یا دا یو داسې یوه نظرانه ده. او بله د دسمال تلرو ډېره زیاته رواج ده. که تاسې لیدلي وي دغه جنډې چې دي، یو خو یوه استر پرې تلر کېږي، خو نورې ټولې په دسمالونو باندې تلر شوي وي. هلته ځي خلک یوه غوټه اچوي، دوه غوټې اچوي. دا هم د هغه مشکلاتو د شمېر حساب ورته ښایي. البته همداسې یو څه ده. نو دغه د دسمالونو تلر پکې رواج ده او دا جنډې په دسمالونو تلر کېږي چې دا په فولکلور کې ډېر زیات یاد شوي دي. عموماً ښځې ډېر زیات باورمندې دي. یو عجب ماحول دي، یو عجبه رنګارنګي. هغه د نوروز د طبیعت له رنګارنګي سره دغه د انسانانو رنګارنګي مالته را پیدا کېږي. رنګارنګ جامې اغوستل شوي وي. په خپل حالته یو ښایسته محیط را منځته کېږي. دغه د دسمالونو تلر، دغه د بنګړیو ماتول، دغه یو عجبه منظره هم دلته رامنځته کېږي. یعنی انسان که هغه ته متوجه شي، د یو څو وخت لپاره تاسې یو رواني سکون اخلي.
د نوي کال څلوېښت ورځې چې جنډه هم پورته وي، د ماشومانو لپاره هم د سیل او ساتیرۍ ښه موقع وي. له خپلو کورنیو سره ورځي او د سخي په زیارت کې د لوبو بېلابېل شیان اخلي. د لغمان اوسیدونکی فاروق چې اوس په کابل کې اوسیږي، د خپلو ماشومانو کیسه کوي.
خو چون د رخصتۍ ورځې په کور کې اوسیږو او میلې جنډه جګیږي، په هغه ورځ ډیر وخته مونږ خلاصه کوي چې ماشومان هم ډیر وخته جګیږي. په دې خاطر باندې ته دوی دې ته هوسیږي چې نن جنډه جګیږي، خالی نوی اغوندي، یو پوخانی اخلي، یو چرخنانک ځان ته اخلي، یو بل ګاډی لا کوړته وای چې پخوا نجارانو جوړول، څوک چورنه خود خوري، څوک پاپړو پسې ګرځي، څوک یو رقم بل په دې میلو کې جوړیږي. چا ورته دغه وای پښمه قنده کوته وای کڅ وای اغه خوري
د جندې د پورته کولو پر وخت زیارت چار چاپیره پسرو او شنو تیکو پخل شوی وی لنوی کال سخه ډیر مخ کې د جندې د پورته کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي د سهار لخوا لوړ رتبه کسان راځي او د سخی په زیارت کې جنډه پورته کوي د ننګرهار اوسیدونکو جمیل وایي چې جنډه د افغانستان په اکثر سیمو کې پورته کیږي
دغه جنډه په ولایتو کې د هماغه ولایت لوړ رتبه چارواکو لخوا سپینګیرو لخوا روشن فکران عالمان او مخورینو لخوا چې په کې پړیا چول کیږي دا جنډه رورو جګیږي په دغه وخت کې د ډیر زیات خلق راغلی سیلبینی زنی دواګانی کوي زنی خپل فریادونه کوي زنی خوخه احساس کوي دا د یو سولی او د آرامۍ احساس امی اکثر خلک په افغانستان کې تفریح او د سیاحت لپاره زې نه لري د یو نیک پال غنی او دغه زینو ته د میلو لپاره دی چې دلته میلو کې چکر وهي د خپل د جنډي جګیدل خلک نیک پال غنی
په کابل کې د کارته سخی زیارت ته ورغلو او لوغ ماشمانو سره وغږیدلو چې هلته یې وبخرڅولې دوی ویل چې د نوي کال په ورځو کې کار ښه کیږي ځکه د سخي زیارت ته له ډېرو ځایونو څخه خلک ورځي له دوو تنو ماشمانو سره غږیدل یو ورته غوږ شئ
نوم یې شیرخان دلته شیراز ولته خلک ډېری دی خواته اوس پولیسان خلک نه پریدي اول جنډه څکته کې به نوې جنډه جګېږي زه خپل دلته نه راځم زه بیرون نه سایل کوم
ولې نه راځي دینه نه
دینه نه پریږدي چې نه ډاکي کنه
څوکي دلته
دلته خلک ډېری نشي
اوس باندې اوسې ته دې نمبر ته
صدیقه
ته دې شرط وایې چې کله د جنډه جګېږي دلته څومره خلک جنډه څه رقمې څوکي جګېږي
دلته دغه نفران مهمه مهمه چې دي هلته پاسه سیخونه چې دي غو باندې ترپالونه وایي هلته مشران کینی هکته نور خلک سرو ساکي ګان باندې کینی نو پړې سره د جنډه اولینې راکته کوي او بله چې کوي د سیشنه جنډه وي سر باندې کولان وټېر او چې د جنډه یې هغه کړه نران وسي او خوسي راځي زیارت ته نور
تم راغلی کوم وخت زیارت ته
بیرون قبر په سر ځم دا کوي خرڅو مغه کوم او دا نه راغلی نه دا نه پولیسان اجازه نه ورکوي ته ته نو ملي یار ته ډوډۍ خوري هغه کا خو اول نوروز باندې هیڅ شی نه پریدي دوام کې دریم کې کا پریدي
دا جنډه به تر څو ورځو پورې همداسې جګي
څلوېخت
څلوېخت راځي بیرته به څوک ټټي
بیرته به دا خلک ټټوي به به بل باندې وي
اوس ګورو زه ته کنه اوس سره هم جنډه دلته
اوس ته شنه ده
کومې وخت
او غته عالم سره عالم منس کی چې ولاړه ده
د جنډه خټې خایستم د کنه په دې باندې ګلان می شین رنگ می دي تاسو مره خوږی ده
ډېر خزه تازه دي راځي کنه هغه کی
چی کی
بیا پسالای کی کنه
کی جنډه جګنې پسالای نه کیږي
پسالای کی کی بل د نوروز انور خدای خاطر خوشحالي
یعنی د جنډه جګې سي دام یو نه خدي پسرلی ده
د کارتي سخي د زیارت یو تن ساتونکو وایي چې دوی د نوي کال را رسیدلونه ډیر وخت مخکې د جنډې د پورته کولو لپاره تیاری نیسي
مجاور زیارت روزه سخي جون
د سخي په زیارت کې مجاور سید حسن يم لا شپږ کلونو را پدې خوادل ته زیارت ساتم د سخي جان په زیارت کې د نوي کال لورځ مخکې امنیتی تدابیر نیول کیږي د سخي د روزي رئیس راځي په سخي کې د جنډې پورته کولو تدابیر نیسي بیا چې جنډه پورته کیږي لوړ رتبه چار واکی او لا نور ولایتونو څخه هم خلک راځي خجم جوش وي د سخي جان عالم لوس پنې څخه جوړ ده په سرشنه جنډه وي لهغه پاس بیا ګلانې خودل شوی وي او د سخي زیارت ته هر کال نوې جنډه برابرېږي
خودینی علما بیا وایي چې په نوې کال کې د جنډې پورته کول دینی سبغه نه لري د پانتون استاد او د دینی مسایلو څېړونکو ډاکټر نور الله کوثر وایي چې
جنډه بالا یا د جنډه جګول د افغانستان کې په پاکستان کې په هند کې په تبت کې په مختلفو ځایونو کې غیر مسلمانانو نه نور مذهبونو هم د سی او رز لري چې هغه په خاص وختو کې جنډه جګي د بودایانو کې دا رسم ست په تبت کې وسم د په چین کې چیرې بودایانو سیږي میانمار کې په هندستان کې مخ خپل لیدل دا همدار په کراچۍ کې یو ورځ جنډه بالا په نوم جنډه سخی په نوم باندې هلته یو زیارت د په نوم زیارت سخی په هندستان اجمیر کې دا کار کیږي افغانستان په مختلفو ولایتو کې مخصوصا په کابل او مزار کې د نوروز په اول ورځ باندې په نوم د جنډه یا بیرق یا علم یو څه شی جګی دا معروف او عامیانه فلکلور کې د منګه جنډه بالا په نوم باندې دا یو معروف سوی دا د قران او د اسلام له نظر نه هیڅ اصل نه لري موږ په افغانستان کې درې شان ډیر زیات غیته احترام لرو په غو باندې تاکید کوي قران دا د نبی علی السلام سنت دی او د امام بونی فرحمت الله علیه مذهب او فقه ده په قران کې هم چې شینسته د جنډه بالا په متعلق په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې منسته د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې د منګه د مذهب پیشوا ده او منګه د غیر متبعین یو په هغه کې داسې یو څه شی نسته د مفسرونو محدثینو په کتابونو کې د فقهاو په کتابونو کې نسته ځینو یو لبل نه نشر کړی دی او نقل کړی دی خو مستندات چې علمی مستند ولري وجود نه لري
ترنو دوستانو د نوی کال په ورځ جنډه پورته کېدل په بلخ کابل او ځینو نور ولایتونو کې لډیر په خوا راهیسي دود دي په دې هیله چې خوا خوشاله او نیکبرغه کال ولري ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا خې چاره
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.